د ذکر الله واقعات دعای عطار اے کریم ربا سب چدار سالا د ذکر الله واقعات ولولی یا ووی اغه ته په دوانو جهانو کې سکون او آرام ور عطا کی او اغه سره د مور او پلار او خاندانو جنت الفردوس ته په حساب داخل کی. آمین بجاه فاطمه النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. د درود شریف فضیلت دا الله پاک آخری نبی مکی مدنی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، چا چې د شوق او محبت په وجه په ورځ او په شپه کې په ما باندې درې درې کرت د باغ لیستلو په با الله پاک باندې حق دی چې د هغه د هغې ورځې او د هغه شپې ګناهونه وبخي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. سیدنا جنید بغدادی رحمت الله علیه او مرغی د مشهور ولی الله حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه په خدمت کې چا یو مرغی د تحفې په توګه باندې پیش کړ. هغوی هغه د ځان سره وساتله خو بیا یې ډېره زر آزاده کړه. د هغې په خدمت کې عرض وکړل چې تاسو دا ولې آزاده کړه؟ وی فرمایل دې مرغۍ ما ته وویلي چې ای جنیدا، تاسو په خپله خو په آزادۍ سره هر طرف ته تللی شئ، د خپلو خپلوانو او دوستانو سره ملاقات هم کوئ، خو تاسو زه قید ساتلی ما مزاده کوي چې زم د خپلو دوستانو سره ملاقات وکړی شم او په آزادۍ سره والوزم. په دې خبره اورېدو ما هغه آزاده کړه. جنید بغدادی رحمت الله علیه فرمایي کله چې ما هغه مرغۍ آزاده کړله نو هغې ما ته وویلي چې ای جنیده، زه ځکه قید کړی شوی وم چې زه یو ورځ د الله پاک د ذکر نه غافل شوی وم. زه ستاسو سره وعده کوم چې بیا به چرم د الله پاک د ذکر او د هغه د یاد نه غافل کیږم. ای جنیدا، زه صرف یو ورځ د الله پاک و ذکر نه غافل شو نو د هغه جرم سزا ما ته د قید په شکل کې میلاو شو. نو د هغه انسانانو به څه کیږي کوم چې ټول عمر د الله پاک د یاد نه غافل اوسي؟ نصیحت کول نه پس هغه مرغۍ والوتله. علامه صفوري رحمت الله علیه د دې واقعې لاندې فرمایي هغه مرغۍ به بیا بیا د حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه خوالا راتله او د هغې سره عادت شوه. د دې پورې چې هغې به کله په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړله نو هغه به راتله او په دسترخوان باندې به ورسره کېناستله او د هغوی سره به یې خوراک کوو او پوټي به یې راټولول. کله چې حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه وفات شو نو هغه مرغۍ په ځمکه راپرېوتله او لرزیدله لرزیدله اخر هغه وفات شوه. د حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه د وفات نه پس چا هغې په خوب کې ولیدلو او پوښتنه ترې وکړله چې ما فعل الله بکا، یعنی الله پاک ستاسو سره څه معامله وفرمایله. حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه ارشاد وفرمایل چې ما په یوه بې زبانه مرغۍ باندې رحم وکړو نو الله پاک په ما باندې رحم وکړو. وګو محترم استادانو، د دې ایمان تازه کوونکي واقعي موږ ته ډېر مدني کولونه حاصل شول په کومو کې چې یو څو ستاسو خدمت کې وړاندې کولی شي. اول نمبر، کومه مرغۍ چې د الله پاک د ذکر نه غافله شي هغه قید کیږي. د جماداتو او نباتاتو معامله هم صدا صدا. نو په حدیث پاک کې دي ونه په تبرګي باندې هغه وخت وخلې کی کله چې هغه د الله پاک د ذکر نه غافل شي. په دنیا کې چې کومې مرغۍ او جمادات وغیره دي ټول د الله پاک ذکر کوي او هر وخت د هغه په یاد باندې د هغوی جبه لمده اوسي. دویم نمبر، دویم مدني ګل دا حاصل شو چې د الله پاک په عطا سره اولیای کرام رحمت الله علیهم د مرغو سره خبرې کوي او د هغې په خبرو باندې ویږي هم. یو مدني ګل دا هم حاصل شو چې د زناور او د مرغو سره هم ښه سلوک کول پکار دي. لہذا چې کوم خلک زناور ساتي هغې له په دې باره کې په ډېر غور او فکر کول پکار دي. د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، نن سبا خلک د شیشې په یو وړوکي شان شوکیس کې د پلاستیک سګونه واچي او رنګارنګ واړه واړه میان پکې ساتي. هغه واړه واړه میان د شوکیس شیشې اوبه ګڼي، دا شیشه اوبه ګڼي او لار پکې ګوري او بیا بیا هغې له خپلې خولې وروړي او کتونکي د هغې د دې حرکت نه خوندونه اخلي. داسې خلکو له سوچ کول پکار دي چې دا میان په پراخه سمندر کې په ازادۍ سره ګرځي، خو دا خواران په وړوکي شان شوکیس کې په ډېره بې دردۍ باندې بند کړی شوي دي. اگر چې د شیشې په شوکیس کې میان ساتل حرام نه دي، خو لږ سوچ وکئ، که چېرې موږ په یوه کمره کې نظر بند کړی شو، نو په موږ باندې به څه تیریږي؟ یقینا چې د دنیا د ټولو سهولیاتو په وجود به زموږ ژوند ګران شي. داسې د هغه مرغو په لیدو هم ډېر ترس راځي کوم چې خلکو په پنجرو کې قید کړي دي، او د هغوی د الوتو سلسله منقطع یعنې ختمه کړې ده. دې طرف ته په اشاره کولو ډاکټر اقبال سخف ویلي دي چې اے طائر لاهوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی. بہرحال دا اللہ پاک پہ یو مخلوق باندې بغیر د سوج نه ظلم نه دی کول پکار، هسې نه چې دا زمونږ د آخرت د بربادی سبب جوړ شي. په حدیث پاک کې دی، یوه زنانه په دې وجه په عذاب کې راګیره کړی شوه چې هغې یوه پیشو قید کړې وه. نه خو یې په هغې څه خوراک سکاک کولو، او نه یې هغه پرېښوده چې هغه په خپله څه اخري او ګزاره پرې وکړي، د دې پورې چې هغه مړه شوله. خوږو محترم اسلامي وروڼو، اگر که مرغۍ ساتل ناجایز او حرام کار نه دی، خو که ساتئ یې، نو د هغې دپاره د خوراک ذخیره ساتل ساتئ چې هغوی خوراک سکاک کوي او هغوی ته هیڅ کس په تکلیف نه وي. د څو پورې چې د شیشې په شوکیس کې د میانو ساتلو تعلق دی، نو دا د شوق نه علاوه نوري سم نه دی. غور وکئ چې په قید کې به په دې خورانو باندې څه تیریږي. دا وه په پراخو اوبو کې بالکل آزاد وي، چرته چې غواړي ځي. تاسو بلدلی وي چې دا واړم واړه میان بیا بیا شیشې له خپلې خولې ور وړي، ځکه چې شیشه ترانسپیرنت یعنې د اوبو په شان وي. کومه چې دوی اوبه ګڼي، داسې بیا بیا د شیشې سره د خولې جنګېدو په وجه به دوی ته کوم تکلیف رسي، په هغې باندې احسان لرونکي پوهېدی شي. بعضې خلک ډېر حساس وي، لکه څنګه چې یو واقعیا بیانولی شي چې یو کس خپل اسب په زوره په کوړه باندې ووهل، نو هلته ورسره نږدې په کټ وغیره کې یو بزرګ تشریف فرما، چې هغوی په دې باندې دومره غمجن شو چې د هغوی په ملا باندې د کوړې نخه جوړه شوله. ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، که چېرې موږ د الله پاک په مخلوق باندې رحم کوو، نو انشاء الله الکریم په موږ باندې به هم رحم کولی شي. و نعوذ بالله که چېرې موږ بې ځایه ظلم کوو، د قیامت په ورځ به راګیریږو. یاد ساتئ چې چیلۍ وغیره حلال څاروي ذبح کول ظلم نه دی، ځکه چې شریعت د دې د ذبح کولو اجازت ورکړلې، خو د دې سره د ظلم مختلف شکلونه دي. مثلا د چیلۍ یا د چیلي د ذبح کولو په وخت باندې دومره ذبح کول چې چاړه د ملا هډوکي یا حرام مغز ته ورسیږي. یاد ساتئ چې د ملا هډوکي د مرۍ نه واخله، د ملا د آخري سره پورې وي، په دې کې لکۍ شامل نه ده. د دې هډوکي نه یو سپین تار وزي، کوم ته چې حرام مغز ویلی شي. د دې خوړل حرام دي، خو عام طور خلکو ته د دې پته نشته. چاپ او د ملا د غوښې سره سره سپین تار هم راځي، او ډیر خلک دا د غوښې حصه ګڼي خوري. د غوښه خرڅوونکی پوه قصاب وي، نو هغه دا سپین تار د غوښې نه لرې کوي او غورځوي. د چرګې په مرۍ کې هم داسې سپین تار وي، کوم ته چې حرام مغز ویلی شي. لهذا د دې خوړل هم نه دي پکار. بغیر د سوج نه تکلیف رسول ظلم دی. د څاروي د ذبح کولو په وخت د حرام مغز پورې چاړه رسول بغیر د سوج نه تکلیف ورکول، ځکه چې په ذبح کولو کې څلور رګونه پرې کول، او د ذبح کولو په وخت کې چرې درې رګونه یا د څلورو اکثره حصه پرېږدی شي، نو بیا هم ذبحه حلال شي. ځینې قصابان لیدلی شوي دي، خاص طور د قربانۍ په ورځو کې، هغوی په تاده کې د چیلۍ په مرۍ باندې چاړه راکي او بیا سر لږ شانته کې پرې کړي، او یو دم په جټکا د هغه سټ مات کړي، الان کې لا په هغه کې ساوي. که چېرې دا ظالمان څوک پوه کوي، نو د خپلې غلطۍ د منلو په ځای باندې الټه جنګ جګړو ته تیار شي. داسې خلکو له سوچ کول پکار دي چې که چېرې د هغوی سټ داسې مات کړی شي، نو د دوی به څه حال وي. وګورئ چې بې زبانه څاروی کم چې چاته هیڅ نشي ویلی او نه چاته فریاد کولی شي، د هغه سره داسې د ظلم نه ډک انداز اختیارول څومره لوی جرم دی. دغه شان بعض ظالمان قصابان د غوا د ذبح کولو په وخت د سټ سرمن سیری او چاړه ور منډي، او د هغې د زړه رګونه پرې کوي. لږ غور وکئ چې بې زبانه څاروی د کم خپې چې تړلی شوي وي، د راغورځولو نه پس چې ډېرو خلکو هغه نیولی وي، او بیا چې لاسا پکې وي، د هغه سرمن ویستل، چاړه ور منډل، او د هغه د زړه رګونه پرې کول، او بیا په لاس کې چاړه راخیستل، او د بهادرو په شان د هغه په خوا کې ودرېدل لکه چې څه لویه قلای پته کړې وي. د ذبح کولو دا انداز یقینا چې په څاروي باندې ظلم او هغه ته بغیر د سوج تکلیف رسول، د کوم خلقو سینو کې چې د شفقت نه ډک زړه وي د هغې د پاره دا ډېر د تکلیف کار دی. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و سلم اشقان خپل او چرته چې ستاسو خبره منلې کیږي هلته د قربانۍ په مقدس ظلم منع کړي. یاد ساتئ چې د سارو په معامله کې چې زمونږ زړه همدرد او د شفقت نه ډک وي نو ان شاء الله الکریم زمونږ به ثواب هم کیږي او د معاشره په اصلاح کې به مدد هم حاصلېږي. چې موږ په ساروی باندې شفقت کوو نو په انسانانو باندې به په سر کې شفقت کول پکار دي. اګو محترم مستمعینو، تاسو د بیان په شروع کې وردل چې حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه ته یو داسې مرغۍ په توپه کې پیش کړل شو کومه چې د الله پاک د ذکر نه د غافل کېدو په وجه باندې قید شوی و. داسې یو بل خوندور واقعیا تاسو په خدمت کې وړاندې کوم. یو بزرګ د خپلې وړې لور سره د دریاب غاړې ته رالو او میان نیول. هغوی به میان نیول او خپلې لور له به ورکول چې هغې په شکرۍ کې جمع کوي. ډېر وخت پس چې کله هغه بزرګ د ښکار نه فارغ شو نو وی کتل چې شکرۍ خالی ده. هغوی د ماشومې نه تپوس وکړو چې میان چېرته دي. جواب یې ورکړو، بابا جان تاسو ویلي وو چې د مچھی مار په جال کې هغه میان انخلي کوم چې د الله پاک د یاد نه غافل دي. لهذا تاسو به چې کوم میان نیول او ما له به مراکول نو ما به دا ګڼل چې کیدی شي دا هغه مایه وي کوم چې به د الله پاک د یاد نه غافله شوی وي. د هغه مایه خوله به مې نیوله او هغه ته به مې دا ویل او په دریاب کې به مې پرېښودو چې وګوره ته د الله پاک د ذکر نه غافله شوی نو زمونږ په جال کې غون ختلې. اوس زه تا نه مهلت در کوم، بیا د الله پاک د یاد نه مه غافله کیږه. په دې سره سره زما په ذهن کې دا خبره هم راغلې وه چې هسې نه د دې غافلو میانو په خوړلو موږ هم د الله پاک د یاد نه غافله نه شو. د دې واقعې نه دی څوک دا ګمان نه کوي چې مایه خوړل حرام دی. یاد ساتئ چې مایه حلال دی. صرف هغه مایه حرام دی کوم چې په اوبو کې په قدرتي مرګ باندې مړ شي او الټه روان شي. د ککړې یعنی کونی کاټر شرعي حکم. اې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، دا اصول په ذهن کې ساتئ چې د مهین علاوه هر زناور چې هغه د اوبو وي هغه حرام دی. کونی کاټر یعنی خرچنګ خوړل حرام دی، ځکه چې دا مایه نه دی بلکې په اوبو کې اوسیدونکی یو زناور دی. کروټی تته چې جھینګا ویل شي، د دې په باره کې د علما کرامو اختلاف دی. ځینې علما کرام وایي چې کروټه مایه دی، ځینې وایي چې کروټه مایه نه دی. اعلی حضرت امام اهل سنت مولانا شاه امام احمد رضا خان رحمت الله علیه فرمایي جھینګا خوړل خلاف اولادی، یعنی بهتر دادی چې اون خوړلې شي. علامه مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت الله علیه ارشاد فرمایي د جینګا په باره کې اختلاف دی چې دا مې دی او کنا. په دې وجه باندې د دې حلت او حرمت، یعنی د دې په حلال او حرام کې دوه کې هم اختلاف دی. په ظاهر د دې شکل د مې په شان نه معلومیږي بلکې یو قسم لا چمجې معلومیږي. لهذا د دې د خوړلو نه بچ کېدل پکار دي. خوږ محترم مستمعینو، که مرغۍ وي او که بل څه ژوندی سیز ټول د الله پاک تسبیح کوي او د هغه په یاد کې مصروف وي، لکه څنګه چې په 15 سپاره سورې بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کې د الله تعالی ارشاد دی چې و ام من کل شیء الا یسبح بحمده. ترجمه کنز العرفان، او یو سیز هم داسې نشته چې د هغه پاکي نه بیانوي. د دې آیت مبارک لاندې مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت الله علیه ارشاد فرمایي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایلی دي چې هر یو ژوندی سیز د الله پاک تسبیح کوي او د هر سیز تسبیح د هغه د حیثیت مطابق ده. صدر الافاضل رحمت الله علیه نور فرمایي مفسرینو ویلی دي چې د دروازې د پرانستو آواز او د چت چغار د هم تسبیح، د دې ټول تسبیح سبحان الله وبحمده ده. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقان، مرغۍ او ساروی ټول په خپل خپل ټپ کې د الله پاک تسبیح بیانوي. حضرت سیدنا موسی علیه السلام په یو ځنګل د الله پاک د ذکر کولو سره روانو چې ناڅاپه د اوی په زړه کې خیال راغلو چې کېدی شي په دې ځنګل کې به زمانه علاوه څوک هم د الله پاک ذکر کوونکی نه وي. الله پاک ټولو مرغو درندگانو او نور زناورو ته حکم وکړو چې ټول د خپل خپل ذکر آواز تیز کړي، نو هر طرف ته د مرغو د درندگانو او د نور زناورو د ذکر آوازونه تیز شول. حضرت سیدنا موسی علیه السلام فورا په دې معامله باندې پوه شو، په سجده پریوتو، د الله پاک نه معافی غوښتله او عرض یې وکړو، ای الله، آیا په ځمکه کې دننه هم ستا ذکر کیږي؟ الله پاک ارشاد وفرمایلو، اضرب بعصا على الارض، یعنی عصا، یعنی دا امسا ځمکه ته راواچوه. سیدنا موسی علیه السلام چې خپله امسا ځمکه ته راواچوله، نو ځمکه اوښتېدله او د هغې نه جوش وهونکې اوبه په نظر باندې رالی. بیا حکم وشو چې دام په امسا باندې وخه. سیدنا موسی علیه السلام هغه هم په امسا باندې وخلې، نو د اوبو سینه اوښتېدله او په هغې کې یو تور کاڼی راښکاره شو. د الله پاک په حکم چې هغه هم په امسا باندې وخلی شو، نو هغه کاڼی دوه ټوټې شو. د هغې نه یو شین ځناور راووتلو، کوم چې د الله پاک ذکر کولو. سیدنا موسی علیه السلام د هغه نه پوښتنه وکړله، ستا عمر څومره دی؟ هغه وویلې، درې سوه کاله. وی فرمایل، ستا کار څه دی؟ نو هغه ځناور وویلې، آیا د الله پاک د یاد نه هم څه اهم کار شته؟ ای موسی علیه السلام، زه هر وخت د الله پاک په یاد کې مشغول اوسم، ما ته په ورځ کې دوه ځله اوبه پیش کولی شي، خو زه یې د دې ویرې نه نسکم چې هسې نه داسې وشي چې زه په اوبو څښلو کې مشغول شم او هغه وخت ماله مرګ راشي او داسې زه د الله پاک ذکر پرېږدم او د غفلت په مرګ باندې مړ شي. دی چې واورېدل، نو هغه شین ځناور غایب شو، کاڼی د اوبو نه لاندې لاړو او ځمکه واپس خپل اصلي حالت ته راغله. وګو محترم مستمعینو، تاسو وکتل چې په ځمکه کې دننه اوسېدونکي مخلوق هم د الله پاک ذکر کوي. په دې باره کې یوه بله واقعه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت الله علیه نقل کوي چې د الله پاک نبی حضرت داود علیه السلام په خپل کور مبارک کې د زبور شریف تلاوت کولو چې ته خاورې د یو سوړي نه چنجې راووت. د هغې په ذهن کې خیال راغی چې پته نه لګېږي چې دا چنجې به د څه دپاره پیدا کړی شوی. د الله پاک په حکم هغه چنجې د الله پاک نبی حضرت سیدنا داود علیه السلام ته مخاطب شو، ویلې چې ای د الله پاک نبی، په ما باندې چې کله ورځ راځي، نو الله پاک زما په زړه کې دا خبره اچولی وي چې زه به د ورځې روزانه زر ځله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لولم. ای د الله نبی، زما شپه داسې تیریږي چې د الله پاک په کرم او د هغه په حکم زه هره شپه زر کرته درود پاک اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تعال ولم. ارشاد فرمای چې زه ستاسو نه څه استفاده وکم او څه فیض حاصل کم. چنجې خبرې چې واورېدلې، نو سیدنا داود علیه السلام د الله پاک نه ویرید او توبه یې کړله او ام په هغه باور وکړو. ای د خوب نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو، دې سر چنجې خو من وجړه قول چې هغه د ورځې روزانه زر کرته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او هر شپه زر کرته درود شریف لولي، او زمون حالت دا چې موږ روزانه زر کرته غوسه کې چې سل کرته درود شریف نه لولو. که موږ ته چرته سفزون محفل یا د ګپ شپ ماحول میلو شي، نو په ګنټو ګنټو پکې نه تنګي او په خلکو پورې ښه ټوکې کوو. لطیفو دپاره زموږ سره ښه ډېر وخت وي. که چرته راته ټي وي میلو شي، نو درې درې ګنټې په فلمونه او ډرامې ګورو او د ریموټ په ذریعه مختلف چینل بدلو او نوې نوې ډرامې لټو. که د سندرو سازونو موقع ملو شي، نو بغیر د تنګېدو نه په ګنټو ګنټو باندې اورو. حالانکه په سندرو اورېدو باندې سخت وعیدونه دي. د ګپ شپ په محفلونو کې د خلقو د خندولو دپاره ښه ډېر دروغ ویل کېږي. حالانکه په حدیث پاک کې دي، هلاکت دی د هغه چا دپاره کوم چې د خلکو د خندولو دپاره دروغ وایي. د بده قسمته نن سبا ډېر خلک د دروغو په آفت کې اخته په نظر راځي. یاد ساتئ چې یوازې د خندولو دپاره دروغ نه ویلی کېږي، بلکې په نورو معاملو کې هم ښه ډېر دروغ ویلی کېږي. اوس حالت دا دی چې په دروغ ویلو کې هېڅ قسمه ویر او شرم نه محسوسېږي. دروغ ویل یو فن ګڼدی شي اوسنۍ زمانه کې چې څوک یو ګاډ ته دروغ وایي، په خوږو پښتو خبرو کولو په دوکا سودا خرڅ کړي، نو هغه کامیاب سیلزمین ګڼلی کېږي. که کم خوار په تجارت کې رښتیا وي او په مال کې موجود عیب خلکو ته ښکاره کوي او خرڅوي، نو خلک هغه بیوقوفه ګڼي او په هغه پورې ملنډې کوي. نعوذ بالله، نن سبا خلکو دا ذهن جوړ کړی دی چې د دروغو ویلو نه بغیر ګزاره نه کېږي. کله زمانه کې یو مومن او یو کافر د میانو د ښکار دپاره ووتل. کافر د خپلو دروغجن معبودان نمونه واغستل او خو ډیر میانی ونیول او د میانو یو ډیرې جوړ مومن د الله پاک نوم اخستو او جالې وشتو او لاس ته اسرانل ما خام شو صرف یو مایه پکې ونختل هغه په ټوپونو شو او اوبو ته واپس پریوت مومن خالی لاسونه را واپس شو کاپر ښکارې ډاګه کړې واپس راغو په مومن باندې معموری یعنی مقرر پرختی افسوس شروع الله پاک هغه پرختې ته په جنت کې د مومن محل او عالی شان زی اخودلو نو هغه پرختې بې اختیار وی په خدای مې د قسم وی دې عظیم شان محل ته داخلېدو نه پس په دې مسلمان مچ مارت د میانو په ښکار د ناکامۍ په مصیبت بالکل پروا نه او کله چې الله پاک پرختې ته په دوزخ کې د کافر زی اخودلو نو هغې ویلې په خدای مې د قسم وی د عذاب زی ته چې کله دا را ورسېږي د ته به د ډېرو میانو نیولو د دنیا د عارضي خوشحالي هیڅ فایده ونه رسېد خوږو محترم مستعملونو که فرض کوي په روغتیا ویلو باندې ګاګ خرابېږي نو خراب دي شي خو چې د الله پاک او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم سره زموږ د محبت رشته ماته نه شي یاد ساتئ که چېرې په روغتیا ویلو سره په کاروبار کې کمی راځي نو هیڅ خبر نه ده پروردګار عالم کوم چې دواړه جهانونه پالي د سو پورې چې زمونږ ژوند دی مونږ له به امر زکرا کوي وږي به مونږ نه پرېږدي که څوک په رشوت اخیستو د سود په لین دین کولو په کاروبار کې په دروغ ویلو د ملاوټ په مال خرڅولو غټې غټې بنګلې ولې جوړې نه کړي او خوښه ګاډي ولې وانخلي مونږ له د الله پاک د رحمت نه مایوسه کېدل نه دي پکار او نه دا ګمان کول پکار دی چې الله پاک زمونږ د حال نه خبره ده یاد ساتئ چې الله پاک مونږ ازمایي ډېر زر به مونږ له مرګ راځي او اغلا چاچ په حرامو ذریعو اختیارولو خډیر مال ګټلې دي او که الله پاک اوختل نو د هغه په مقابله کې به زموږ معامله د رش قابل وي اې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقان خدای مې د قسم وي په دنیا کې ډېر مال ګټونکو د قابل رش نه دي د رش قابل صرف هغه د څوک دی کوم چې خپل ایمان قبر ته سلامت یوسي د په ځای د ایمان ډاکوان موجود دی او شیطان په قسمه قسم طریقو په ایمان باندې حمله کوي د خپل ایمان حفاظت کول یو ډیره لویه مسله ده غفلت دنیاداری صرف د دنیا حاصلول د خپل ژوند مقصد ګڼل د خرابو خلکو په صحبت کې اوسېدل وغیرہ وغیرہ د دومره ډیرو آفتونو په موجود کې چې ایمان سلامت پاتې شي نو دا ډیره لویه خبره ده افسوس ډیر افسوس چې زموږ سره د خپل ایمان د سلامتیا فکر نشته ځکه که د ایمان د سلامتیا فکر را سره وي نو موږ به د ګمراه بې دینه او د خرابو خلقو د صحبت نه لرې تښتېدو لکه څنګه چې موږ ته د دې حکم امر راکړل شوی دی اوومه سپاره سورې انعام آیت نمبر 8 کې د الله پاک ارشاد دی و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین مفهوم ترجمه کنز الارفان او که چېرې شیطان ستانه هیر کړي نو چې در یاد شي نو د اغې نه پس ظالمانو سره مکینه د دې آیت مبارک لاندې مفسرین کرام فرمایل دلته د ظالمان نه مراد کافران مبتدعين یعنی گمراه او بیدینه او فاسقان خلق دي کېدې شي چې د داسې خلقو په صحبت کې پوسیدو دنیا خو خشي او آخرت برباد شي بلکې بعضې وخت دنیا هم بربادیږي وګو محترم مستمعینو د دنیا محبت د دنیا مال او دولت د لالچ او د غفلت نتیجه ده چې نن مسلمانان تباه او برباد شوي دي که د مسلمانانو جبه د الله پاک په ذکر باندې لمده اوسېدا او د هغوی زړونه د الله پاک په یاد باندې معمور اوسېدل نو تا نوبت به نه راتلو خو افسوس چې معامله د دې الټه ده مخکې چې به انسان سترګې وغړولې نو سحر وختي به د الله پاک نوم په غوږونو باندې لګېدو خو اوس حال دا دی چې انسان چې کله سترګې وغړي د فلمی سندرو اواز د اغه وګونو ترازی مخکې چې به انسان سترګې وغړولې نو پاک شکلونه صورتونه پېدیدل او اوس په موبایل باندې د بی حیا زنانه مخونه وی یا ساته د بد نظرۍ سزا ډیره خطرناکه ده منقول دي چې څوک چې خپل سترګې په حرام نظر سره ډکې د قیامت په ورځ باندې با د اغه سترګې د اور نه ډکولې شي د حضرت سیدنا انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې کوم کس چې د سندرو وال سره کینی او سندره اوري د قیامت په ورځ به الله پاک د هغه په وګونو کې ویل کړی شوی اوس پنه اچي اے کمزور او بے وسو اسلامي رونو خپل هغه نازک او کمزور وجودونو باندې رحم وکي کوم چې نه ګرمي برداشت کولی شي نه یخنی. معمولی د سر درد ام نشي زغملی، کوم چې معمولی شانته به ام ګډوډ کی. داسې وجود به د دوزخ اور څنګه برداشت کړی شي؟ آه، معمولی چنجی چې جامو ته نه وځي نو انسان درځي، چې میږې وچیچي نو انسان په ټوپونه شي، نو بیا به د مار او د لړم ټکونه څنګه برداشت کړی شي؟ یقیناً چې برداشت به نه کړی شي. لہذا د الله پاک د رحمت دروازې کلاو دي، موږ ټولو له په شریکه باندې د هغه په دربار کې توبه کول پکار دي، او د هغه نه د خیر توفیق غوښتل پکار دي. یاد ساتئ چې الله پاک رحم او کرم او فضل کوونکی دی، او هغه سوالګرو ته د هغه د غوښتو نه ډیر زیات ور عطا کوي. هم تو مائل به کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روی منزل ہی نہیں. اللہ پاک تے مونگ طولو تا دخپل یاد او دخپل ذکر توفیق را عطا کی. مونگ در طولو دا زبون ناتی دا غفلت خیر او زنگ لری کی، او دخپل او دخپل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا یاد تے زمونگ دا زبون نا آئینہ جوڑک. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.